افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحثی په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یوود میاشتې 9 د مارچ شلمه. د خبرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هېواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحات لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږې ډلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هېوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هېوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسینسو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالر لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هېواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هېواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوه میاشتو کې سفارتونه او قونسلګری بیرته پرانیزي. خبرونه مولو ازادي راډیو نه اوریدل. د دې اوساته خبرونه په راپورونو کې اوریدل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که نړیوالو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. په افغانستان کې د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر چټک شوی دی. ځینې سوداګرې افغان میرمنې وایي د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلي چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. 15 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم شرغلاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امریسانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، د اداري چارو په څوالي د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې تېره اونۍ په یو ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پرون په یوه ټویټ کې ویلي، روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري یې هېرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلیږي، خو تر اوسه دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت او ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی. وروستیو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي تقریباً پرې خبرېږم نه. اوس روزنه روانه ده، روزه تقریباً بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې وي چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې وي چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی ترلاسه راوړ. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوي او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسول سمیم نوری چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړي دي. د ښاغلی متقی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي ورځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلی ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او زموږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي. په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د دې هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وایي د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري، د حکومتونو د په رسمیت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال په رسمیت پیژندل اول شرط ده، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولی ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نااعلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال په رسمیت پیژني، نما استازي ولي لري عملاً ډیپلوماتیک چارې مخ ته وړل کېږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادو کې منل سوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویلی یو استثنايي حالت په نړیوال حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره یې اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودی عربستان، قطر او مالیزیا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه یې دوهمه بڼه هیوادونه وبلل چې د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د دې په خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کړته دي، ډېرې کور اوبه چې سوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، ډېر ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه لکه هلي د هلمند ګرمسي د ولسوالۍ راج خالد د کلی ته د بنادر دی یعنی د درزي اوسیدونکو یم. نو دا هو په سر ډیر مشکل لري ورور مال د اسلامي امارت مشران سره درخواست کو غوښتنه ځینې کو قدرناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي لاس او ګریوانی ورسره ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرځمه. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوم چې د پاسپورت ریاست خپل چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لري کړی. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته خپل نوبت او خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر افغاني سوداګرې میرمنې چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی وو وای د شرعي محرم او د ویزې نه درلودلو له کبله ونتونېدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې انلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
زیاګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشر ده. د طالبانو لخوا د ښځو پر سفر د لګېدلي بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. زیاګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دیر ده خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حاضرین و ده هر شرکت و غرفه و ده شرکتون و نمونه و لوحی وی خود موگ پرزه نور کسان ول از موگ ده تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتونو نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش موگ خپلا ده محصولات و پسر ولال وی او نریت مو داور خود لیوی چاف خان خزی جوان لهر و سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برای
یوه بل سوداګر میرمن چې د امنیتي ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. د وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دهی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزو لپاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تی وخواره. پخوا ده خزو پر اوران دی ستونزی نوی او ده نریوال و بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا هم بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسي صنایع شرکت لري. ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر گتا ورده مون پای پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونزو او دوی زمونگ لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری زل آنلاین هیچ خواه نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت خیلی کوام چه ده سوداگر حضورسونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارنې ته ایښودل شوي وو. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
وسلې سمات څارونه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د بریتانیا میل ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه له پوهنتونه فارغې ده او کورنۍ غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتونه د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال 22 کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړې وي او غوښتل خپل کاروبار پیل کړي. صفیه چې اوس 43 کلنه ده لیکوال ته ویلي دوی ډیر هیجاني وو، غوښتل یې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات وو. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې ازادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه د بریتانیا د ورځپاڼې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړوي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپه کړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشي تلای. د انډیپندنت لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ له مخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه باید تایید او ټاپه کړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړي ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوی چې د خپل مرګ پر حکم په خپل لاسلیک وکړي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې مشکلی شي. هغو کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره کار کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېږدول شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه. دا چې دی وای معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړی باندې ډیر ډیر پورونه باندې دي. دا یو څو سرمایداران مشهور وو د قدرت والا وو معنا چې پر چوکۍ ناست هغه نه حساب دي یا تجاران دي هغه نه عام ولسی حساب وکي په سل کې پنځه نیوي پور وړي دي پنځه کې سم د عام ولسته یو معنا د غټان خلک دي حکومتي خلک مملګر خلک هغه نه حساب دي نور په دا عام ولس کې پښتنه وکي په سلو کې پنځه نیوي پور وړي دي پنځه کسه به سم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلام سره زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالي کې د اوبو ډیر کمښت دی، باید چې موږ ته یې بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی محترمان، از تاسی نمانده نرسیدی بانگ آقا گاوره تاسی دیر خدمت کوایا ملت تا طول خلق تاسی نخشان دی طول کارکنان تا دی مانگا سلامون آوایا طول دی خدای جول لی دی مانگا آقا گوده سی تاسی پخشوایا مانگا در طول سلامون آوایو.
در آزادی رادیو طول کارکنان تی سلامون آمدی که لبنند کوما. زه د کندوز سره د لشي خان مندر خیمه دلته طالبانو داسې مشخص پلان د غکړې شیر خان مندر کې چې عامه ټول سر ګروپانی د کاروي سلو دی غوړو خپل به کار وګورم او ګمارل شي او خپل کار مختوړي او ټول سر ګروپانی د کار څخه استکړي نو ازادي راځي خدمات یې لږ شي زما د غقور کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا.
¶¶
د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړیستل سوی چې له دوی څخه په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړې چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوي ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 1600 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډېره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. دبلیو ایچ او پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې تر هغه پورې د پولیو یا ګزړن ضد ناروغي پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخلدی هواده ورکه سوی نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین 13 اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د یو ان ایچ سی آر په مرسته راځي. د یو ان ایچ سی آر په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې اولس نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تیرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن شوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بي اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لودرستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترنګلې وي په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوو میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه دغه برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ اسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته یې تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کې، او هم به با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دې چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه طرفن یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي. دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، د داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ اسیا د هېوادونو اتباع هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ملمته ټول اوریدونکو ته د دوه بوتنه د موضوع نکړته وګورو. یو کچر د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچر په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده دا چې داوودخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین نکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان نکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان نکمال کړل، د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلا. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال یو در به سر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتله چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا دسې یو بزرگ سازي ورته شروع شوه دایشته. محال دا چې که چیرې مونږ مقایسه کړو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج و اردو و، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه یې مالو وو، حتی کلي مناطق یې په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي امارات وکولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه یې دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنې مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول، موافقانه وو دې په نظر
فکر کوي. یعنې معیار صاحب، ستاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده، آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنې که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو، خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام ده دي چې دا دوی سرکوب شوي دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه داعش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیرته، تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نورې ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو، د پخواني نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړي د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دي،
تر روزنه لاندې نیول سوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا ده افغانستان په بعض ځایونه کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه دی خطرناک.
بس ستاسو په نظر، ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي، کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله، مننه معیار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځله سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده، د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته د څه جایګا دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه، او امارت اسلامی چې ده یو افغانی افکار لري، او د بل طرف نه لای یعنی دا خپل لایته یو تهدید ده. دا سیاسی مسل چې دی، دا څو اباد لري، کله چې منفی کله چې مثبت اباد. د امارت اسلامی لپاره که چیرې په جزئی ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی، هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارات اسلامی د داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی پس خاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب باندې منځزي. طالب دسته زیریان نه ده، طالب یو اصول محور زیریان ده، اوس کار ده ول اصولی دي. که چیرې د دوی رهبری دي خپل رهبران د لاس اور کړ.
خو ما یار صاحب، فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هیبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کس او مهم کس هم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو په اړه لیکلی، او په دې مورد کې کوم مقالات چې زه یې په اړه لرم، د یو فرد یا د انصار یو مسلمان په سفر، یعنی د دوی ځای کېدل یا د دوی شهادت د یو ځایه ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت دسته ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسئله دسته ده چې کچېرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی کچېرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصي لاسته ورکړل شي،
دا جریان ټول د منځ دی یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ دی.
مننه مایار صاحب. رادمن صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافق اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده. ما داعش نه و، ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و. اما داعشیان نه و، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره.
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو زمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وایي سي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سي په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او زه بيخي په دې باندې یقیني
یم. که پوښتنې ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی،
د
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره
د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زرې واسکتونه واغوندی سي امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعې لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دوی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي، دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل سي دي، دا ټول مسائل سي دي، نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه رادمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا لې یو لوی سرخوږی سره مخامخ کړي کغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هوا ته په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی د هغه آبادی چې ولس امیدوارخی یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول د غین پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متدین د تدویلان د نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دساوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامی ته پر نظامی دګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارډ ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته اوه لاس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یې 1,50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو په اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي که نظامی تهدید دی همغه تاس خبره کیږي همغه خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ هم چې د دوی با وجود د دوی شل کاله په جنگ کې څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شي ارزش چې د مو ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
مننه
مو کول د مسالم کنټرول کی
مننه مایر صاحب رادمنه صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړې ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچېرې په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی زه په دې ام یم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یوسی پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د قدرت یو د وخت نه لرو بل یو د وخت لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوه د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې به کولی شي د افغانستان دفاع وکړي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه سړي رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دی آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ او وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باندې د کوم کسان چې مستقید یو کوي بدل لو لوبي ترخم چې پګټوي د مناسب مطابق د غینه به استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داوود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر